د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبریږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټکنې کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولیږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم ووژل. د پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیځ په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکېچن کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عادیسا کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دا عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اووره سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې هرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اووره سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکام اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په غوښتنه بیا پیل شوې دي. سره له دې چې د اکتوبر په 19 په دوحه کې دواړو خواوو پر اوربن ژر سلا وکړه، خو د استانبول خبرې چې د دوو ګاونډیو ترمنځ د دایمي اوربند او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړې وې له خنډونو سره مخامخ شوې. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل ادارې ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړي د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي او هغه کوم موانع یا خندونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خنډ شوی دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لن نظر مو درلود نو کولای شي چې سرګندې کړئ. لبرای جان باز صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کرم سلام تاسو ته او ویډیو ته تاسو ملمنو ته او د څو چې مونږ غواړي دسه د چې اصولا خبره دومره بریوی خو کاری چې واقع ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پوز او استخبارات خو طالبان سره ډېر د پخوانه یو بل پیژني، مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو یې هغه فوقانی د دوی اما کوم حیات رهبری چې ده هدف می دوی دي دا مزګړي صفوف می هدف نه لري. البته متاسفانه چې دوی د احساساتو څخه ډېر ناوړه ګټه پورته کوي. پانترتي فوقانی رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډېر سپیږي. اوس خبر دا ده چې دوی په لوبه کې سره ګیر دي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه، تجهیزولې، انګیزه یې ورکوله، لمسولې، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همداو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی او یو لویه جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی افغانستان صاحبان ځانګړي او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لویه جغرافیا په لاس کې ده، لویه خاوره په لاس کې ده او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مخکې مثال خدمت وویل چې خپله پیل کړې وه، خپله مبتکره ده، په هماغه لوبه کې ګیر شوې ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکري نظره، د تجربې د نظر، یعنی د ژوند د تجربې د نظره، بي خو اوګه په اوګه یو بل سره جنګ وکړ، او د هر چا په ضد چې وکړ، په هر نوم چې وکړ، خو همدې اصطلاح نظامی استبلیشمنت د پاکستان دې ته ټیل وهل، انګیزه ورکوله. ښه، اوس دوی هغه وخت نه پوهېدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی. اوس داسې یو دیوال سره مخامخ شوي دي چې دا دیوال د تیګو، د ډبرو، د اوسپنو جوړ دی او پوهېږي چې دیوال یې خپل جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپله لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو، د ځینو نورو د فراه منطقه دي او یو تعداد د منطقه دي لوبغاړو د خطر د هغوی منافعو ته دا غوی لوی استراتیژیانو ته هم خطر نه وسیږي. نو لوبا لکه څه پیچلې هم دا په عین وخت کې ځکه چې طالب اوس هغه لوبه کې دا داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي، په افغانستان باندې يرغلونه وشي، د افغانستان انفراستراکچر نور هم تباه شي، دا کولی شي چې ډېری غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم دغه د منطقې د سیمې جغرافیا ته رامنځته کړي. د بل خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي، د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یو بل ډله هم شته چې هغه داعش نومي، هغه ته هم همدغه سې انګیزه ورکول کیږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې توریستي عملیاتونه وکړي، فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی و چلن شوې دی، یعنی په دې وی خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان کټه په لاس کې نیولې ده، هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم او همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې، ظاهرا خو دوی هغه ربیبی چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې دي او دا ثابت هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي، لکه لږ طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی، خو بیا هم چې ګروم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نشي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب، نو هغه طالب چې بیا د هغې په کور کې را پیدا دی او هماغه فکر هلته غواړي
انتباقی کی دا خبرې په خو هم کول، البته دوی په خو مل چې شو بد طالبان شته. خیر د موضوع ته راشو، مننه کور ودان جان باسب مدقیق صاحب، په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نه کړه، آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړې خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس په ټلیفون قطع شو، لکه چې نه پوهېږم څه مشکل و. خیر د قدرمنو اوریدونکو لپاره به یو بیا هم خپل میلمانه معرفي کمه، پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق، او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای زموږ میلمانه دي. یوسفزای صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي، د دوی سره وعده هم داسې ده. خو دا شیبه ښاغلی جان باز او شغله مدقیق را سره دی، مدقیق تلیفون البته قطع سو، اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هر کلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر جانبا صاحب، تاسو د داعش خبره وکړه، طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي، په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په ادعا ډېرې خبرې شوې دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې د لاغه ځایه حملې کوي، اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېر نه ده منعکس شوی، بل دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم واري یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
دغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري، هغه لته وو او ګوري نړۍ په یو نوو بي تفاوتي کې
یعنی ډیر تکرار شوی ده، منظور می دا و چې ډیر تک هر خبر خبریږي په لدی سره مدا یادیږي چې پاکستان دای د الری او اصلاح خو عمل کیږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کیږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونه شو کړی چې دننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده، اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان وو دی. او په دا نظیر راتلونکي کې خو همداسې ښکاري چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان اوسېږي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول اوسنیو حاکمانو د افغانستان دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شي. اوس که هره ډله تاسې نومې واخلئ، هره ډله دا د افغانستان، دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا تمبال شوې ده، په کوم انګیزه دا راغلې ده، درست افغانستان ته. په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
او څنګه په پاکستان کې پاتې دي؟
بله سلامت اوسه، ډیره مننه مدقیق صاحب. ته بیا ور شو تمه چې دا زلي ټلیفون قطن شي. مدقیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو د نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یو غوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شي وي چې دواړه خواوې به خبرو د خبرو په نتیجه کې یوې روغې ته ورسی شي؟
مننه پروان صاحب، به تاسو ما ده لکه تلیفون ستونزه جان باز سره سم سلامونه.
سلام.
اول خو لکه څنګه چې جان باز صاحب اشاره وکړه، پروان صاحب د افغانستان او پاکستان د غاړي کې لږ وخت نه پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان په اړه، د افغانستان د پخوانیو رژیمونو په اړه، یعنی منفي ذهنیت په امریکا خلاص زما په را پیادیږي، سردار داوود خان له وخته تر راوروسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوسو وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکراریږي، په زړه باندې به وروسته دلته بحث کوو. د ترکیې د مذاکرات په پروان سره اول خو اصلي شرایط چې د طالبانو لخوا، یعنی ډېر شرایط نو کې خدل شوی، خو د پاکستان لخوا کې پی ټی پی باید د ترکستان پولیس کې ځای پر ځای شي. نو ټول څه ټول څه داسې مخکې ځان باسه وي سره وکړل، دا مې ته ټول خبرونه کیږي. کله پی ټی پی څلور کاله مخکې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربکاتو مجاهدینو، نو اوس دوی ته سوای دا ترکستان دی، یعنی کله چې د پاکستان کومې مناسب سر کې شي، د بلوچستانو د په عالم څنګه چې موضوع کې دوی په تاوان و، هغه ترکستان دی چې دوی په دا ډول کړي، خپل خیبر پښتونخوا یا خپل دا اوس دغه حالات ډیر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپل خلکو ذهنیت کوم څه لري، نو کله کشمیر ته واړي، کله اوس د موضوع ته مذاکرات څه خو اصلا د قطر او د ترکیه، یعنی ګول له خاونه هم دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی په ترکیه کې او هغه کوم شرایط وګوره مستقر نه کوم چې دوی د پاکستان له خوانه یا طالبان ته فکر کوم دا موضوع د ټي ټي پی یعنی په ترکستان په لیست کې دوی ومني او پاکستان هم له خپل دریز نه اوړي. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره کوم ځای پر څه معلومات لرو د ترکیه او د قطر له خوانه ته بیا مذاکرات کې ډیر وخت وی دي چې مذاکرات څه کوي، اول ورځ دوه مذاکرات یا درې مې خلرم بیا معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږه کیږي او خبر طالبان
مدخل صاحب صرف وزم دا خبره نه شي پاکستان وای چې تاسو ټي ټي پی تروریست ډله اعلان کړي یا جهاد یو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وای واصلي غشتنه داده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي د روی په جنگ وکړي، دا څومره ممکن ده دی او څومره احتمال لري چې افغان طالبان د داسې یو څه ومني؟
زما په نظر فاروان صاحب دا به ډېره ستونزمنه او ډېره سخته وي چې طالبان سل کاله یا په مخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې خپله د جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به ور سره ورغو سره جنګېدل، حتی د جهاد په وخت کښې هم دغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد چې جهاد کوي د ډاکتر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای وو. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو بیا چې خپله د افغاني له ډلې سره د خپله وزیرستانو د خپله چې ټي پي داوس غړي چې دي دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ عقیدوي بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ټیکیانې کړي دي او دوی اکثر ډېر دا موضوع به چې دوی چې ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي، زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي. او که دا کار کوي بیا به طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي. زه ډېر متیقن یم دا کار
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو مهرباني مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ. د دوی ټیلیفون قطع شوی دی خو یو بل اوریدونکی هم شته، هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. مهرباني لطفا یو څه ژر خبرې نه کوئ نو مجبور چې ټیلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه خبره خدا چې دی که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي د کومې خبرې چې روان دي دغه خبرې
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې نو د استنبول خبرې دي همداسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جان باز صاحب د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري سره د ټول مخالفت چې مونږ کولی شو ولرو طالب سره، اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندوی دی ښاغلی سروال چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهر شمس ته چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې ټولې د تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله دا ده که چېرته داسې خو کله ناکله پاکستان په خبره کې هم عملي کېږي او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړې ده یا دا حملې داعش ته منصوبه وي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
داسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوب تغییر راغلی دی او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو لخوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د AI عصر دی ښاغلی ساروان دا ډلې یوه برخه یوه غوښنه برخه د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کې او فراه منطقه کې د خپلو موخو دپاره لوبوي او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي ونه لري دې کښې هم شک نشته، خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده چې په شمول د داعش ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې څه تروریستي فعالیت وکړي او نورو هیوادو تا دغسې عناصر پرتاب کې او ته ترې خبر نه وسی. دا هېڅ امکان لري نه. تاسو وګورئ هغې هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچان دي، هغوی په یو عادي اعتراض کلونو کلونو په زندانو کې اچوي، نو هغوی دا تروریستان نه ویني، هغوی نه لیدل پخوا یې نه لیدل پرون نه لیدل. اصل خبره دا ده ښاغلی سروان چې د پاکستان اساسي پالیسی په دې هیواد کې د دوی پوځیان تعینوي او ملکی جمهوري کوم عناصر چې دي هغوی اصل کوم واک نه لري. دوی هغه پخوانۍ پالیسی چې په اتیاومه لسیزه کې را پیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نومېږي، هغې تغییر نه دی کړی. هر هغه د دوی هدف هم دا دی چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت لاندې وسیږي. اوس یې تر یو حده دغه کار ترلاسه کړی دی، خو داسې ښکاري چې کېدای شي دا د مدیریت څخه و.
بله ډېر مننه، سلامت اوسې. ښاغلی سمی یوسفزای هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. یوسفزای صاحب، ستاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خنډ څه دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات. عمده ټکی چې دا وخت مذاکرات د لخن سره مخامخ کړي دي همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټي ټي پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو مسؤول یاست او دا ستاسو مسؤلیت ده. خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې دوی پاکستانیان دي، د پاکستان خلک دي، پاکستانی اتباع دي او دا ستاسو مشکل ده. خو بهرحال اوس په دې پرون راسي افغان طالبانو طرف یو څه نرمښت دا ښودلی ده چې موږ تیار یو چې د افغان طالبانو پر خلاف کا عملیات کیږي افغانستان کې، یعنی که دوی پیدا کیږي دوی تیار دي چې د هغوی خلاف عملیاتو کې یا له سیمې افغانستان وباسي. خو پاکستان وایي چې نه، دا وستلو نه علاوه تاسو مسؤلیت ده چې دوی دې ته مجبور کړي چې پاکستان خلاف اقدامات وکړي. او همدا ډول ویل کېږي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې تاسو وغواړئ یو ټي ټي پی وغواړئ، موږ تیار یو چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ لکه څنګه چې درې کاله وړاندې مذاکرات او قربتوب کړی دوی بیا یعنی بیخي د جنگ بندی په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کېنی ټي ټي پی او پاکستان. خو پاکستان بیا هم وایي چې نه، زمونږه وایي سره خبرې نه کوو. نو اصلي موضوعات هم دغه دي چې پاکستان اوس یو ډېر قاطع دریځ نیولې ده او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسؤلیت ده او تاسو باید د ټي ټي پی سره کوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړي په افغانستان کې.
بله، ځینې لا دا هم وایي چې وای پاکستان وایي چې حتی د ډیورنډ کرښې اخوات هم را سره همکاري کوي د ټي ټي پی په ضد. دا اداوی ترڅا ده صحیح دي؟
بهرحال همدا مشترکه، یعنی دا ده چې مشترکه استخباراتي معلومات سره شریکو او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټي ټي پی د کسانو پیدا کولو کې موږ چې کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریک کو، تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي. بهرحال اوس هم مشکلات خبرو کې شته ده او د تیر درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې چې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیل بیل هوټلونو کې اوسېږي او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي. اکثره خبرې داسې کېږي لکه څنګه چې د اسرایلو او د پلستینیانو کې د دوی با غیاب دی هوټل په یو پول کې اسرایلیانو او پلستینیانو په بل هوټل کې وو. اوس عیني شکل دی افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي، یعنی د خبرو په ځای ډیره یعنی دغه طرف په ډیر ترینه راضی نه ښکاری او یو ترخه ډول پزا ده.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې متحقق صاحب. بیا هم ټلیفون قطع شوی دی، تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي. په دې منځ کې به لاړ شو جان با صاحب. جان با صاحب، دا چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي له افغانستانه اوړي د حملو لپاره پاکستان ته ځي، نو دا کسان چې هلته عملي کوي حتما به نو بیرته ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخه نه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتمي، یعنی ضرب العجلي او اختاریه دریزه غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس په استانبول کې خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې ادبیات ګوري چې په کومې توندې لهجې دوی خپل ریتوریک یا خپل خبرې کوي چې کاملا تهدیدآمیز. او دا معلومیږي چې یعنی مغه دغه د کلچې او د خنجر سیاست یې رامخته کړی دی د طالبانو په مقابل کې. او ستاسو دغه پوښتنه بالکل په ځای ده، کاغذي خو خپل په وخت ارزان تار یې تیر کړی دی په کرښه کې، فرضي کرښې باندې. او بس ټول دی وویل چې نور نو دا عبور مرور نه کېږي، هیڅوک به تیر هم نه شي. دا نو څنګه؟ او بل دا چې یعنی دې اغزن تار کنټرول د دوی په لاس کې نه دی، دغه منطقه د دوی په لاس کې اوس داسې ښکاري چې د کنټرول نه وتې ده. پښتونخوا دغه لویه پښتونخوا وزیرستانونه دا د دوی د کنټرول نه عملا ښکاري چې وتې ده. او هلته اوس هیڅوک پرون دا دی یو خبر راغی چې د کورمنې تمام پنجابي تباره نظامیان کاغلی، نو یو نفرت د خلکو سره دوی په پښتونخوا کې مخامخ شوي دي. او دا دغې مصنوعي هیواد هغه جرلي ورځ تر بلې راباسي. نو معلومه ده چې طالب د افغانستان طالب هیڅکله زړه نشي کولی دې ته چې خپل ځان سره جنګ کدوی که ایران دی دا اومنی چې تی تی پی دا افغانستان ته اراضی کې شتون لري، مخصوصا دا هغه جنگیالي هم دا تر خو دې وایي چې دوی کورنۍ یې دلته دي، لکه د مهاجرو په هیڅ راغلي دلته پناه یې غوښتې ده دوی په ایران. که چیرې دلته د افغانستان په اراضی کې دوی جنگیالي شتون لري او هغوی سره دوی جګړه د پاکستان د نظامی رژیم په فرمایش روشی، نو دا ودی معنا ده چې په افغانستان کې به کورنۍ جګړه جوړیږي، د طالب به طالب وژني او یعنی خپل ځان به وژني. دا خو ناممکن نه ده اصلا، یعنی دا تصور نه لري خبره ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې پاکستان نور اهداف لري، هغه دا چې دغه یو کړکېچن وضعیت وساتي، ځکه چې ځینې نورې پروژې دي چې دلته د نورو هیوادو دخوا پلي کېږي. او دغه وضعیت دننه په افغانستان کې باید دغسې کړکېچن وساتل شي. کېدای شي موږ به متاسفانه په ډېرې خواشینۍ وایم چې د دې نظامي رژیم د پاکستان څخه د افغانستان خاوره کېدای شي بیا هم د تهاجم لاندې راشي، بمبارد وشي، بېګناه خلک زموږ افغانان شهیدان شي. البته چې په عین وخت کې د پاکستان د نظامی رژیم په نفه د دغه سي یو مدیریت شوی ساتل شوی وضعیت، ځکه چې پاکستان ډېر لیوال دي کده چې ځان متحده ایالاتو ته نږدې وښیي. او هغه کومې پروژې چې هغه لري په دې منطقه کې، په افغانستان کې، په جنوب د آسیا کې، د چین سره په اړیکو کې، دا وضعیت په همدې ترتیب یو مدیریت شوی وساتل شي
تر څو
دا فضا کړکېچنه ښکاره شي.
بله، په دې اړه سوالونه شته بیا به راشو. مننه په دې برخه کې بیا پښتنه لرمه لږ وروسته وربشو. ښاغلی یوسف زیتنه، تر دې مخکې دوه اوریدونکي دي. اول احمدی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
سلامونه. سلام صاحب محترم.
سلامت اوسئ. وعلیکم السلام.
روغ اوسئ. مننه تاسو. سلامونه وایم سروال صاحب محترم. نو دا مزیدې چې موږ ګورو کله کله سروال صاحب موږ د شپږ کول کې دی یو سلیار جوړی تقریبا دا باج ملکونه وګورئ. ارو د افغانستان سره د مشکلاتي زیاتره وختو کې وګورئ، موږ خو خپل ځان کوو د ټول موږ سیاسي نه غره په پټه خلګي نه پټول کې وګورئ. دوی یاد څوک کوشش کوي په ځا سمسي هرمن فرخه تعامل ولري نو په طریقه باندې. نو دوی وګورئ چې دوی وختنه نه مشلو وختنه کله نه کله موږ نه راټکې نو په طرف بیا سوجرا پیدا کیږي. نو په ټول کې وګورئ بیا او نه نن باشه په تقریبا بیا کې نه سړي وي پاکستاني پلاوي نو مارکوټه په ترکیه کې. نو په ټول کې وګورئ دوی خو خاصره چا په لګره ډیر کم دي چې په اسلام باندې نو دې مشکلات خپل داخلي لري سوال سره محترم دي خپل وطن کې وګرځي ډېر غټ مشکلات ا یره نړۍ تم دې اعتبار پړلای دا گورنر ته دې اعتبار پړلای نو ټول کې شو ګورو ان سره دې مشکل لري افغانستان سره دا چې وسه تازه مشکل کې زیات سوال دي درته خپل به سي دا پاج ملکونه شي لکه باید موږ شکایت وکړو دا بار سازمانو ته شي دا ملک څو غړي موږ نه یعنی تقریبا موږ ځانه ته دي دا مشکلات نو موږ ترا کې وګورای شي نو دا خپل باندې
صحیح
نو دې به سر خلاص کې خپل مشکل لرو به خپل
یال زور
به شي کله راشي نو مې څنګه کو
صحیح ډیر مننه احمدی صاحب کور ودان اتل صاحب بیا لغمان دی وګورئ چې اتل صاحب څه وایي مهرباني کوي
سروان صاحب محترم سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامت اوسئ مننه مهرباني
الله دې خوشاله کړي سلام تاسو مهمنو ته وایم محترم اسمت سروان صاحب لکه احمدی صاحب چې اشاره وته وکړه ګوره د پاکستان مهمه خبره زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده د سروان صاحب چې د ټي ټي پی مراکز مثلا تاسو په افغانستان کې د مېز د ویسي میاز د مشرانو مش په لاس راکې مر خوش دلته ژوند کوي اسما سروان صاحب نمې ټي ټي پی لري د مثلا د حکومت سره دوی تړاو لري یعنی مش په خپل عادي خلکو د افغان په صفات دوام اسما سروان صاحب قسم درته خام کوم چې د ټي ټي پی غړي دلته لیدلی یا د دایش ابل اسما سروان صاحب د پاکستان حکومت دا غواښ وکړي چې مثلا د خامخ پر افغانستان باندې جنگ شروع کوم ورته ودا د افغانستان خلک دی هغه مثال کړي دی وسپنه چې ارته تکول کیږي سروان صاحب محترم د غوند په خيږي ورته د افغانستان سره معلومه وال دی په پاکستان کې پرتابانی څه بدل شروع دی او بل ستام نیت خو مر نسنی والی نو ته ټی ټی خو ستاسو خپل پاکستان کې د نو خپل د ځان امنیت خو نیوي چې طالبان خپل امریکا وایي چې مثلا د افغانستان د ماته خطر نه متوجه نور هیوادونه دغه څه غوښتنه کوي نو خو ټی ټی خو ستاسو دغه کې مراکز لري ستاسو ملک مراکز لري ټی ټی په مخالته ونی صاحبل کته داسې غوښته کوي چې تا مثلا زبداسي دغه ساسره وکم له امریکا چې وکړه په تور غوړه کې ستاسو دونه عسكر ملک د مجاهدینو ته دا خطاب ورتوان خو هندستان هم درنې ویزر ستاسو کر ورتوا دی پتلونه پتلونه د نوښل حالت په بنگلاديش کې تاسو درې لک ستاسو لپاره ورتوا دغه د پیغور وړ کسان په خدای میر سروان سمو سره چې موږ یې ملک دغه درنې ویزر دغه عسكر د تسلیمي جمهور کسان په خدای د مسلمانۍ دغه خمش شرمیر دغه د پیغور خبر ده
ډیر مننه ډیر مننه یو بل اوردون کيم لرو قاری صاحب پښتون بیا به ور شو ملبنوت مهرباني کوي قاری صاحب پښتون
السلام علیکم سروان صاحب سلامونه می تقبل ک سلام تاسو تاسو نه المنوت
کور دی
وطن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامات اوسه مهربانی
سروان صاحب اول خو دی خدای دغه د استانبول دی د دې جلسه دی خدای کامیاب شي تر څو چې افغانستان وسم بیا زوم زې پدې اقتصادي هم زې پدې دیم زې پدې موږ زې په یو حالت کې د انجوایو اما دا چې اوس په دغه نظر په دغه زو باندې لازم موږ غونډې وسم غواړي چې پر موږ تیرې وکی او بیا هم نو مثال دی وای چې هم سایدي دغه چې هم سایدي غماشي کته پیلی لا د پیر دغه خپل دغه پیل خیال به ساتي نو زه خو ورته خوشبینه نه یم ولی په دې باندې چې موږ زه یې په یو پاکستان ځان حکم بولی ځان کوي بولی په دغه باندې د خپل غشتن دی غواړي چې په موږ یې وته کې کنه دا دا هغه وخت چې دا کار سروان صاحب چې جهان مخترایشي جهان مخترایشي په دواړو مملوک کې سروي وکي د وی ټی پی پی سره د موږ خبره جلسه دي دا به جهان راشي ملل متحد راشي هغه ابر قدرتونه راشي چین راشي دا به سروي وسی چې آیا دلته ټی پی پی ساکه نسته یا اصل خبره ساکه نسته دا خو زه پرده باندې تو ماتو هم ده پر ما باندې وای نو دین شاسو سره جوړي
ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون له ټولو درنو اوریدونکو منندویم ور به شو درنو ملمنو ته اول یوسف زای صاحب اتل صاحب چې له لغمان یا له هلمند ټلیفون کړی او فکر کوم دی ویل چې پاکستان دی ټی ټی پی مخه په خپل خاوره کې ونیسي دغه غوښتنه طالبان هم کوي او مخکې ما جانبا صاحب تم ویل چې نو د ټی ټی پی کړي چې پاکستان کې حمله کوي دی اڅنګ چې پاکستان وایي خو بیرته هم له پاکستان راځي نو دوی خو په پولو کې ډیر زیات عسكر هم ځای په ځای کړي دي او وایي چې ډیر مصرف هم کوي ولې دوی مخه نشنی ولې دلیل څه دی
زه فکر کوم دوی خو وسره په جګړه کې دي او تاسو کوته چې نن هم د ټی ټی پی دوی مشر مفتی مزاحم په یو عملیاتو کې وشتلو هر ورځ اعلان کوي چې ټی ټی پی افراد وژني خو مقابل کې دوی باندې بریدونه کوي او دوی په دې باور دي او البته متاسفانه مخکې دا یو ملګری وی دی چې ملګری ملتونه د مخکې راشي. ملګری ملتونه خو د څلورو کالو نه چې طالبانو حکومت نیولی ده هر څلور میاشتیز راپور کې همدار راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې ټي 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 پی په شمول ترهګری ډلې شته دي. متاسفانه افغان حکومت یا افغانستان اوسنی چارواکو همیشه دغه ډول راپورونه بابیزه ګڼلې دي او د بطلدانی منځته راچولې دي. دا داسې مسایل دي چې باید سره ډېر عادي برخورد ونشي. دا پاکستان په دې پوهېدلو چې د ته یو مقدمه جوړوله او اوس یعنی ملګرو ملتونو کې اول موږ څوک لرونه کال ته ورزو خو ملګرو ملتونو په خپل ځان خپل راپورونو باندې انکار نشي کولای چې هر څلور میاشتو کې چې ملګرو ملتونو کوم راپورونه راځي همدا خبرې پکېږي چې خارجان یا ټي ټي پی یا د مرکزی آسیا جهادیان په افغانستان کې شته دي او مشکلات جوړوي. نو زما په خیال پاکستان چون اوس
بله یوسفزای صاحب متاسفانه ټلیفون مقطع شو. خیر بیا به کوشش وکړو ور بشو جان باز صاحب ته. جان باز صاحب تاسو مخکې وویل چې پاکستان غواړي چې دا وضعیت مدیریت کړی وساتي، یعنی جنگ په هغه حد کې وساتي چې یا ګډوډي په هغه حد کې وساتي چې هر وخت غواړي کنټرول کې یا مخه ونیسي. اما پاین حال کې تاسو دا موول چې د پښتونخوا لوی برخې له لاسه ورکړي ده او ځینې نور راپورونه هم داسې وایي چې دغه ډلې ډېرې غښتلې شوې دي. د پاکستان خپل چارواکي وایي، د پارلمان غړي وایي، اته ځینې خو وایي چې نیمایي پښتونخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا ستاسو په خبرو کې یو تناقض نه دی؟ تاسو ویل چې دا جګړه یعنی دا وضعیت مدیریت کړی دی، یعنی په مدیریت کړی حالت کې ساتلی دی، او له بلې خوا مو ویل چې دا سیمې له لاسه ورکړي دي.
ما خو
څه ویل
چې مالک کوشش کوي چې د مدیریت لاندې وساتي.
اوس په مدیریت نه وتلی دی دا وضعیت کنه؟
او اوس کاری چې د مدیریت نه وتلې ده او دا مې هم سمسمت اولې چې ډېرې برخې د لوی پښتونخوا د وزیرستانونو د دوی د کنټرول نه وتی دي. خو دوی دغه تلاش کوي دغه لوبه چې را پیل کړې ده اوس د طالبانو په ضد، د افغانستان طالبانو په ضد دغه اختاروش دی ورکوي چې دوی ښکیل کی په مخامخ فزیکی جګړې ټي ټي پی سره په اصطلاح دا د پاکستان په نه ده. دا هغه وضعیت رامنځته کوي چې د یوې خوا افغانستان بیرته لاړ شي، یو لوی کړکیچ ته چې دا هم د پاکستان په نه ده، او بل دا چې دا جنگ چې راکېږي دا هغه خپل جنگ غواړي د طالب په لاس، د افغانستان طالب په لاس کې. نو بیرته خپل هغه سټاتس کو رامنځته کوي، یعنی مدیریت شوی کنفلیکټ بیرته رامنځته کوي. طبعا چې اوس هغه څه نه کېږي چې د طالبانو وحید پاکستانی نظامیان غواړي، هغه لوبه د دوی د کنټرول نه وتی ده. لوی کې خو دوی کوشش کوي او دلته هغه د تاسوګینې چې خپل کتلو کې متحده ایالاتو سره نور سره هغه هم دي ترابولي چې دا سیمه د کنټرول نه وځي. متحده ایالاتو خپل منافع لري، تاسو پوهیږئ چې هغه د چین مهاري دلګي د هغه حاکم لارې چې نیولسته د بلې خوا د روسیې په داسیم دي چې منځنۍ آسیا او افغانستان سره یو د سی او راشدار شو راشرو کړی و چې کېدې شوې نه په تیوري کې فعلاً، خو دا کېدې شو چې په یو دوه کلو کې نتیجه ورکړې وي. هغه د ترانس افغان لاره چې ده، هغه هم د منځنۍ آسیا او هم د روسیې چې د شمال او غرب د خوا د عملا تصویرونه چې هغه حلقه د محاصرې اوربند زیاتیږي، دا یو لار د ژوند کېدل شو. نو په دې ترتیب کرکیچ دلته د څو مرکزونو په نحوه دی. اول خو د پاکستان چې د خپل منافعو د خاطر د افغانستان د طالبانو په لاس غواړي هم افغانستان کې اور بل وساتي او هم خپل دښمنان چې تیتی پی ده هغه پرې وځي. د بلې خوا هغه کوم نورې برنامه چې دي چې نور هیوادونه لري په دې منطقه کې، هغه هم په یو ترتیب عملی شي د رقیبانو پلانونه دلته ډب شي، نو دغسې یوه لویه لوبه روانه ده. دا هم په دې معنا نه ده چې پاکستان په ټوله معنا کنټرول په پښتونخوا نه لري، نه لري. پښتونخوا کې داسې عناصر همدا اوس شتون لري چې هغې د پنجابیانو نه هم پنجابي تر دي، دونه په پنجاب مین دي. موږ تاسو دا وینو چې دغه قامي پښتني مشران بلوڅان دا د چا د لاسه ځپل کېږي؟ خو همدا خپلو خلکو چې پنجابیانو پکې نفوذ کړی دی د دوی د لاسه. تمن هلته د دوی استخباراتي نفوذ شته، خو فزیکي نفوذ یې ورځ تر بلې لیدل کېږي. لږ تر لږه دغه غیر جانبداره منابع چې زه یې لږ تر لږه مرور کوم، دا ښیي چې نور هغسې چې لکه څو کاله مخکې پاکستاني نظامیانو پاکستاني رژیم په دې مناطق کې کولو سره لوی عملیاتونه اجرا کړي، هغه اوس نشي کولی. او همدا چې دغسې خصمانه غیر سیاسي ادبیاتو ته لکه د دوی خارجه وزیر او نور دغسې د دوی چارواکي تواصل کوي او په ډېرو بدو کلمو افغانان یادوي، افغانستان یادوي، د دې هېواد د چارواکو هغه ډېره
او ډیره بده سیاسي تربیه متاسفانه. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف صاحب، که چیرته د پاکستان ادعا ومنو چې د طالبانو مشران د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي او د دوی غړي یا جنګیالي له افغانستانه د حملو لپاره پر ډیورنډ کرښه اوړي، آیا افغان طالبان که و هم غواړي کولی شي چې د ټي ټي پی مخه ونیسي؟
از فکر کوم چې طالبان دا وخت په افغانستان کې یو قوي قوت ده، او طالبان کوو غواړي یو حد پورې، یعنی داسې نشي کولای چې د ونیسي پاکستان ته یې لاس تړلی په لاس ورکړي، خو یو څه ماحول داسې جوړولی شي چې هغوی مشکلات ورته پیدا کړي، یا د ځینې مشرانو د لارې هغوی ته ووایي چې ستاسو د وجې نه زمونږ اسلامي امارت ته بیا مشکل جوړېدلی شي له پاکستان سره، تاسو خپل سیمه لري یو لار شي په خپل په پاکستان کې اوسېږي. او زما باور دا ده چې اصلي مشکل په پاکستان کې دی، نه دا چې ټي پی اکثریت خو دی، نه دا یو کس دوه کسه به چیرته راواوړي افغانستان ته، لکه څنګه چې افغان طالبان جګړه به په کندوز کې کوله، خو په زمي کې به چیرته څو ورځې لپاره یو میاشت دوه میاشت لپاره پاکستان ته ولاړو، هلته به جګړې ته ځان برابر کړو، بیرته به تر شمالي افغانستان ورسېدل. مشکل خو افغانستان کې دی، نه دا خو ټول پاکستان، یعنی زما باور دا ده چې لکه مخکې مېلمه وویل چې پاکستان دا جنگ یو پاکستان په پوسټ کې او په استخباراتو کې دا یو تصور ده چې دا جهادیان چې موږ پیدا کړي دي، دا لکه د کشمیر جهادیان موږ په یو ورځ کې تړلی یم شو، دفتر یې متلی شو، ختمولی یم شو، جیش محمد او لشکرې طیبه او دا ټول په 2001 کال کې مشرف ورته په کار شولو، 2002 کال کې هرڅه یې کنټرول کړو. زه فکر کوم چې اوس هم د پاکستان پوځ د خپل قوت 50% هم د ټي ټي پی په لمن زوړلو کې نه دی استعمال کړی. تیر 2001 کال کې 2014-2015 کې څه استعمال کوم موږ کتلو چې ټي ټي پی تقریبا،
لیکن وسوای پیسې نه لري، اقتصاد ډیر خراب دی، جنگ نشي کولای، لوی عملیات نشي کولای.
نه پیسو خبره خیر، از پاکستان غټ هیواد دی، 2.5 میلیون خلکو هیواد دی، څومره چې موږ په دې میډیا کې لا افغانانو او جذباتو حد پورې خدا سید چې سبا ټول پاکستان
نه دی پخپلم وای، دوی پخپل وای چې اقتصاد هم خراب دی.
زبر جو کما تکدا د فکاري چې جګړه دا سیدا چې په یو سیمه کې، یو خاص سیمه کې، یعنی په بل معنا په قبایل او سیمو کې یو حالت به دغه سی وي. په پښتنو پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې مثلا عمران خان ته، په ټول پاکستان کې فوج عمران خان ته حکومت نه ورکي، خو په پښتونخوا کې ورکي، او درې ځلې 15 کال مسلسل ورکي، چې په نتیجه کې هلته یو سیاسي الغاو تلغاو ده، ثبات نشته د پښتني سیمې.
یو بل مثلا د هغه یوسف زای صاحب د ټي ټي پی په اړه، بله د ټي ټي پی په اړه ویل کیږي چې اډیقل اتیا ډلې له یو مشر سره، یعنی د مسجد سره ملګری دي، اما نوري ډلې هم لري، دا یوازې یو ډل نه ده چې څوک یې کنټرول کړی شي. مثلا دا جماعت الاحرار فکر کوم چې یو ډلې دا ده چې اکثرا ډیرو حملو مسولیت هم په غاړه اخلي.
از فکر کوم دی ټي ټي پی دا اوسنۍ مشر ده دا ستراتیجی داسې جوړه کړې ده لکه په پاکستان کې اوس تصور ده دا چې طالبانو د ټي ټي پی دغه ډله چې مسعود مسعودي مشر دوی کوشش ده چې په پښتنو سیمو کې قبایلی سیمو کې بس کار څه کوي هلته د مقاومت وکړي ډېر د پاکستان لوی ښارونو ته لکه بیت الله مسعود او حاکم الله مسعود چې په کراچي او اسلام آباد او په لاهور کې هم چودنی کولې او عمومي عملیات یې کول دای کوشش کړی دی چې یعنی دا یو دننه یو مشکلات موجود ده چې احرار والا وایي چې مونږ به په ټول پاکستان کې عملیات کوو تر څو قوي فشار واچو خو هغه وایي چې نه که په پنجاب کې عملیات کوو بیا پاکستان کې داسې په قبایلي سیمو کې چې کوم عملیات کیږي درسته ده دواړو طرفونه پوځیان هم وژل کیږي طالبان هم زیات اندازه وژل کیږي خو دغه یو سیمه نه د باندې دواړه نه سره وځي همدغه باندې یو څه شکوک شبهات دي چې دا څنګه جګړه ده چې د یوازې پښتنو سیمو کې پورې مناسبه ده او د باندې نه راوځي نو زه وسم وایم چې پاکستان په وزو وړي ډېر په اسانۍ سره طالبان کنټرول ولري او بل موږ دوستان چې دا خبرې کوي پاکستاني پښتانه دا واغه نو پښتانه چیرته ولاړ شي یار یعنی آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت د پاکستان د پښتنو لپاره عادل حکومت ده چې ورته سره یو ځای شي یا هغه د سکیږي هغه دوی ځان تر اکس کولای شي یعنی د دومره د پښتنو خلاف د پښتنو له زبانه د یو بل قوم خپه کول چې هغه مونږ غواړو چې مونږ سره یو ځای د مونږ یو تبر شي دغه ته باید یو څه یعنی پاکستان کې هسه هم د افغانستان خلاف یو کمپاین شروع ده د افغانستان د خلکو خلاف پنجاب کې خو بیا هغه طرف ته مونږ ټول نه زیات پاکستان پښتانه دا د موږ خلک دی دوی ته باید موږ احترام ولرو موږ په ډیر بد نومونه یاد او هغه کله سم مجبوریتونه لري کې دای شي مسائل وي باید یو څو سره گزاره وکړي یعنی الفاظ دا استعمال نو کې هغه هم ځان نه خپه کو او پنجابیان خاصم بده ورسوي ته یو د افغانستان خلاف دی د افغانانو خلاف دی نفرت
بله ډیره مننه سلامت توسه کور ودان جانباز صاحب سموشت یو اوریدون کې قاری صاحب پښتون ویل چې موږ ضعیف یو یعنی افغانستان ضعیف دی او پاکستان قوي دی آیا دومره قوي دی چې طالبان مجبور کې د ټي ټي پی په برخه کې خپل دریس بدل کی او یا دومره قوي دی چې د جګړه د افغانستان خاورې ته انتقال کی
فکر نکوم چې جګړه د افغانستان خاورې ته انتقال شي خو دی به هڅه وکړي چې افغانستان ته زیان ورسوي افغانستان ملکی وګړو ته زیان ورسوي ځکه چې د دوی هغه کوم گزارونه چې وکړه په افغانستان باندې معلومه شوه چې د دوی استخبارات اصلا مسلکي نه دي او دوی په چلول کې په توطیو کې په استخباراتي دسیسو کې ماهران دي اما هغه اصلي معلومات و دې هغه کس چې وخت چې په کابل کې په چاري یا دغه کې ملکي هغه خو مو شو کړی هغه خو سره خو د هغه نه راووت د وزیرستان نه سره پورته کوي ولې چې زه خو دغه لږه او د دې معلومات تر دې حده ناسم دي او غیر موثق دي دې یو شی دی چې دوی چې مخکې مې تاسو ته وویل او تاسو پدې پوهیږئ چې په چالو ول ماهران دي ماستران دي دې کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي او مخصوصا په د افغانستان مجاهدینو د طالبان دوی ډېر ښه پیژني ځکه چې هم ورته پیسې ورکړي دي هم ورته انګیزي ورکړي هم په مدرسو کې دي روزلي دي نو دلته کې دې شي چې داسې ولوب رامنځته شي چې طالبان دوی سره بیا کومه معامله وکړي یعنی هغه د ترامپ خبره کوم ډیل دلته وشي اما د خاطر هم دوی تم شول معلومیږي چې دلته یو توتیا روانه ده او چلوال د پاکستان لخوا روان دی زه نه پوهیږم چې طالبان چې اوس دوی ځان پوزیشن یې د افغانستان د دولت د استازو په
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان د جنگ د بګرام لپاره پیل کړی دی
او نه یوازې د بګرام دلته مثلا د متحده ایالاتو او د غربي اروپا ځینې پروګرامونه شتون لري تاسو وینئ چې هر ورځ هر هفته که هر ورځ په دروژن شم او هر هفته غربي نړۍ منځنۍ آسیا سره خپلې اړیکې پراخوي د روسیې د محاصرې د حلقې د تنګېدو سره د هغې د تضیف سره یو ځای تاسو وینئ چې غربي نړۍ په منځنۍ آسیا کې خپلې منافع پراخوي، اقتصادي منافع، تجارتي منافع او هماغه جیوسیاسي مسایل چې دي رامطرح کېږي، ورسره همزمان ډېرې لویې سرمایه ګذاریګانې کوي هغوی. او معلومه ده چې د منځنۍ آسیا لاره کړکۍ اساسی هغه افغانستان دی، وغواړو که ونه غواړو. افغانستان په دغې بدلیدونکي حالت کې باید چې د کنټرول لاندې اوسېږي، هغه هم د چا د کنټرول لاندې؟ متحد ایالات په اوسنیو شرایطو کې په یوازیني هیواد چې کولی شي په دغه طرف کې محاسبه وکړي هغه پاکستان دی، او پاکستان د دې په مقابل کې پیسې غواړي، سرمایه گذاریگان غواړي خپل په پاوز کې په نورو دغه ملیتاریستي پروګرامونو کې چې یو وخت نه برخه یې زیده همدې پاکستاني جنرالانو په جیب ده. نو په دې ترتیب دغه مسایل هم شتون لري، او دا چې اوس زندیږي مذاکرات دا هم د همدغې شي ښکارندوینه کوي چې داسې اوس دیل به کېږي چې چون لکه دوستانو چې وویل زه په دغه کې موافق یم، تاسو یو لیدونکي چې د لغمان نه مار کوم کوم دی، هغې وویل چې رښتیا سره نو خو افغانستان ضعیف دی، صحیح ده چې د افغانستان خلک غیرتي خلک دي، او پاکستان به هېڅکله فزیکي حملې ته چې خپله را دننه نه شي د افغانستان خاورې ته، دا هېڅکله به دا جرات ونه کړي. بمبارد به کوي، ډار به خپروي، یعنی ترور به کوي، هغه څه چې پاکستان ډېر ښه زده دي. دسته جمیل وژنی به کدی لکه چې په وزیرستانو کې کولی، په افغانستان کې هم کېدی شي دا کارونه وشي، ځکه چې موږ دافعه
بله دی ملګرو ملتو په اساس په سپین بولدک یو سلو څو کسه چې زخمیان شول او وژل شول، یو سلو اویا نفر وایي ټول ملکیانو دی ملګرو ملتو په اساس. پر حال ډیره مننه یوسف زای صاحب، ستاسو اټکل څه دی چې د استانبول خبرې چې دارې نن بیا پیل شوې، دا به کومې نتیجې ته ورسیږي او کنه خبره به خراب شي نورم؟
زه فکر کوم چې دواړه طرفونه اوس یو څه په دې فکر خلاص شوی دی چې له مذاکراتو بغیر د نتیجې وتل خطرناک عواقب لري. پاکستان د لومړۍ ورځ نه کوشش کوي چې په اسلام آباد کې د خپلو وزیرانو د ځینو بیانونو د لارې په خبرو باندې فشار واچوي، یا دلته په طالبانو باندې فشار واچوي. خو طالبان خو مونږ تاسو پیژنو، هغه داسې خلک دي چې زه فکر نه کوم چې هغه د چا د فشار ډېر پروا ولري په سمدستي ډول. خو بیا طالبانو ته هم د طالبانو دوستانو قطریانو نورو تشریح کړه چې دا تاسو ډېر ساده مخ دی، دا یو کړکیچ ته مشکلات رامنځته شوي دي. په پاکستان کې هم د دغه بیانونو نه وروسته د خلکو احساسات ډېر لوړ تللي دي، او پاکستان حکومت هم دا احساسات دومره اشتعال ورکړی ده چې مجبور ده چې دوی به هم څه اقدامات کوي تر څو دا خلکو ته چې یو روایت جوړ کړی ده یا یو نریټیو ورته جوړ کړی ده، او تاسو هم په دې کې نقصان کوي. نو کوشش کېږي چې یو حل رامنځته کړي، خو زه فکر کوم چې پاکستان لپاره بهتره لاره دا و چې طالبانو سره یو څه یعنی یو حد پورې طالبان د پخوانی موقف نه ښکته راغلي دي، په دې معنی چې که ټي ټي پي وي، ټي ټي پي کېدای شي په یو شکل پاکستان شرایط یا یو څه ثبوتونه ولري، دغو مطابق به داسې کار وکړو چې تاسو پرې راضي یاست، یعنی اطلاعات مونږ ته راکړي، یا تاسو دې یعنی مونږ به داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو چې دواړه طرف پرې راضي یو، هغه به اقدامات وکړو. خو د دې نه علاوه چې طالبان بل غوښتنه پاکستان ده چې هغه هم چې مطلب طالبانو مشر شیخ عبد الله خونزاده یا طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دی، رسما د افغان پاکستانی طالبانو د مقاومت یا هر څه چې دا د تروریستي وګڼي او یا د غیر اسلامي وګڼي، چې دا هم یو بل مشکل ده چې د طالبانو مشر جان تامر مومنین وایي یو د پاره به فکر نه کوم چې دا استول یو اعلامیه خبرول آسان کار وي. نو پاکستان کوشش کوي چې یو څه ترلاسه کړي، او یعنی 2002 بیخي له مذاکراتو وتلي دي، میدان وایي طرف ته روان شي، خو بیا هم د قطر او ترکیه وایي. نو ما د پاره دا ده چې زه فکر کوم چې اوس هم یو کوچنی توقع شته، یو امید شته، خو ډیر ضعیف امید ده، او ځکه چې فاصله ډیره زیاته شوې ده دوالو
ډیره مننه. سلامات اوسه کورودان د سیاسي چارو شنونکې او ژورنالیست سمی یوسف زای پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکې غوث جان باس او د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنیم دقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.